Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې امپایر ته ورسېدې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبه ورځ د 1491 هجري لمریز کال د کب یهود 14 ده چې د 2019 کال د مارچ له 1 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د غراز پر څلورو موضوعاتو خبرې کیږي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د غراز د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د اسانتیاو برابرولو او اوربند. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنګي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله پرون وروسته تر دیل یو شمېر وسلو سره ونیول شوه چې پر حضرت سلطان ولسوالۍ برید وکړ او د تېښتې په حال کې و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ راهیسې پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه هند ته او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن د ادارې ویان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل
بر اساس گزارش همکارای ما در بخش کنترل ترافیک هوایی
د هوایی ترافیک د برخې د همکارانو د راپور له مخې تمه ده چې په یو دوه ورځو کې د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د پاکستان پر فضا د تیر په څیر بیا شروع شي. د پاکستان فضا وروسته تر دې د الوتکو پر مخ بنده شوه چې تېره اونۍ هند د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او بیا پاکستان د هند دوې الوتکې وویشتې. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې په تېره یوه اونۍ کې هند ته د ایران له لارې پروازونه پیل کړي، خو دا لاره اوږده ده او د مسافرو لارې لګښت د پاکستان لپاره یې لګښت د پاکستان تر لارې نږدې دوه برابره زیات دی. تمه ده چې سبا د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. له 5 یو ورځنۍ لوبو څخه تر اوسه یوه افغانستان ګټلې، یوه آیرلند او یوه د باران له امله نه ده شوې. له سبنۍ لوبې پرته به دواړه ټیمونه یوه بله یو ورځنۍ مسابقه هم وکړي. افغان لوبډلې په هند کې د دې لوبو په ترڅ کې چې د فبروري په 1 پیل شوې دي، له آیرلند څخه د 6 اوورونو 3 لوبې ګټلې دي او د مارچ په 15 به له آیرلند لنسره یو ټیسټ میچ هم وکړي. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل موږ د ټولو برخوالو پیاوړی ملاتړ د تړون په برخه کې ترلاسه کړ. دوی دا ومنله چې دا توافق نامه یوازې هغه وخت پاتېدی شي چې ایران له هغې ګټه واخلي. دوی ژمنه وکړه چې پر هغه میکانیزم به کار وکړي چې ایران د بندیزونو له لرې کېدو ګټه ترلاسه کړي. واشنگتن تیر کال د مې په میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون نه بهر شو او بیرته پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د اسرائیل صدر اعظم خبرداري ورکړ چې اسرائیلي جنگي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. بنیامین نتنیاهو پرون په حیفا کې د خپل هیواد سمندري ځواکونو ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ایران اوس هم په پټه غواړي چې تیل وپلوري او د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې هم ورته هڅې کولې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال له ایران سره له شوي اټومي تړونه په دې نیت بهر شو چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته راښکته شي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې اسرائیل به د ایران د تیلو د قاچاق مخه څرنګه نیسي. ایران تر اوسه د نتنیاهو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په کیف کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر له اوکراینی چارواکو غوښتي دي چې د اداري فساد پر ضد ځانګړی څارنوال له کاره ګوښه کړي او په اوکراین کې د فساد مخه ونیسي. ماریا یووانویچ پرون په کیف کې وویل چې لا هم د حکومت هڅې د فساد پر ضد قانون د حاکمیت او اصلاحاتو لپاره چې څرنګه د اوکراین لپاره په کار دي هغه څه نتیجه نه ده ورکړې. ماریا یووانویچ زیاته کړه چې د فساد ضد مؤسسو د ښه والي لپاره باید څارنوال نظر خولو دنیتسکی برطرفه شي. د اوکراین د فساد ضد ادارې څارنوال نظر خولو دنیتسکی تورن شوی دی چې د هغو چارواکو د مجازات مخه نیسي چې په فساد کې ښکېل دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو ته خوشبیني شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې په روانو خبرو کې په افغانستان کې د اور بند له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د ترهګرو د مخنیوي او د بین الافغاني مذاکراتو ته د اسانتیاو د برابرولو پر موضوعاتو خبرې کیږي.
And those four are counterterrorism, troop withdrawal, intra-Afghan dialogue, and a ceasefire.
The Afghanistan Gawandian was... په تیره بیا ازبکستان چې په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر سره کتلي. د افغانستان په پروسه کې څه رول لوبولی شي؟
د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لوی هېوادو څخه چې سیمه ییز اجماع هم راوستلی شي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده.
د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی وایي د افغانستان په ډېرو سیمو کې سیلاب ځپلو سره یې مرستې رسولي دي.
ورته پورې د 525 متریک ټنه نه زیات مواد کندهار او هلمند ولایتونو ته رسولي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د هند او پاکستان پوځیانو یو ځل بیا ډزې سره کړې دي، خو بل لور ته د نړۍ یو شمېر هېوادونه هڅه کوي چې د دغو دوو اټومي هېوادونو په اټومي وسلو سنبالو هېوادونو ترمنځ کړکېچ کم کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفحه اوازي اورېدل. شي د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو موضوع ته. په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې نن هم روانې دي. تمه ده چې له دې خبرو سره د افغانستان یو هیات هم ملګری شي. په دې غونډه کې اوس پر دې خبرې کېږي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي، په افغانستان کې اوربند وشي، بهرني ځواکونه ووزي او د ترهګرو مخه ونیول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکزي دفتر ته سپارلی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د افغانانو ترمنځ خبري پیل شي.
د قطر مذاکراتو کې دغه مسله مرکزی اجنډا ده چې بین الافغانی مذاکرات پیل شي. او د بین الافغانی مذاکراتو نه شاته کېدل امریکا خو په صورت نه کېږي او طالبان لپاره هم شاید پرمختګ آسان وي د شاکېدلو نه.
په قطر کې د تیرې اونۍ دوشنبه پورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشي ملا عبدالغنی برادر کوي خبرې پیل کړې دي. دا خبرې لا هم ادامه لري. دا پنځم ځل دی چې دواړه خواوې د سولې خبرې کوي. په خو د خبرو د اجنډا اصلي موضوع دا یادېده چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي او طالبان تضمین ورکړي چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو به لرې کېږي او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې تر هګر بهر بریدونه وکړي. خو د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرټ پالادینو وویل چې په دوحه کې پر څلورو موضوعاتو خبرې کېږي. دا خبرې روانې دي او پر څلورو داسې موضوعاتو تمرکز کوي چې له یو بل سره تړلې دي تر څو یوې موافقې ته لار هواره شي. دا څلور ټکي د ترهګرۍ مخنیوی، د ځواکونو ایستل، د افغانانو خپلمنځي خبرې او اوربند رانغاړي. طالبانو له زلمی خلیلزاد سره په تیرو غونډو کې پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. خو قاضی محمد امین وقاد وایي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیت افغانستان شموله هیئت پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوی به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي.
د میاشتو په حساب به نه وي، د جګو په حساب به وي، د ورځو په حساب به وي. دا کار کېدلی شي. موږ امیدوار یو چې نوي کال کې دغه نوي خبر سره پیل شي او هغه نوی کال دغه پیغام سره وي چې بین الافغاني مذاکرات او باغی کې د پرمختګ محسوسېدل او نتیجې ته رسېدل.
تمره چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. دا مسله د یوناما د هغه نږدې څلور دېرش مخه راپور یوه اساسي برخه ده چې د بحث لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی.
یو له هغو هیوادونو څخه چې غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولوبوي ازبکستان دی. د هیواد په دې وروستیو کې هلې ځلې پیل کړي چې د افغانستان په سوله کې د منځګړي رول ولوبوي او طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. ازبک چارواکو ویلي چې د ثبات د ټینګېدو په صورت کې د افغانستان په اقتصادي پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا لري. اسمت سروان د افغانستان په سوله کې د ازبکستان د لیوالتیا په اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب چې ازبکستان ته تللی د چهارشنبې په ورځ دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او د دو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وروسته له دې ازبکستان ته لاړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د قطر په دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د قطر د دفتر له مشر عبدالغنی برادر سره وکتل. د طالبانو د قطر د دفتر له مشر سره د لیدو لپاره دوه ته د شاغلی کاملوف سفر شي چې ازبکستان د افغانستان په مسأله کې زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس ډاکټر اکرم خپلواک وایي ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر 2000 میلادي کال پخوا یې د طالبانو او مجاهدینو ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي.
د افغانستان د سولې پروسه کې یو لږ هیوادو څخه چې سیمه ایز اجماع هم راوستلی سي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده. او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورته رسیدګي وکولی سي د سیمه ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح هغه ازبکستان وي. خوانی تاریخچه هم لري. حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی و. نو اوس هم مطمئن یم چې د دې منځګړیتوب به یو مثبته نتیجه ورکړي.
د تیر کال په اکتوبر کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف چې په هرات کې په یوه غونډه کې ګډون کړی و وویل ازبکستان په وروستي یو کال کې د سلام مشورو او بلنو له لارې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي بین الافغاني خبرو ته هڅولې دي. د بوبل ازبکستان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره تماسونه نیولي خو دا ټول هڅې د افغانستان د حکومت په موافقه کړی دي. همداراز د تیر کال په اسد میاشت کې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته لاړ چې دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر امکاناتو خبري وکړي. ازبکستان ویلی چې د افغانستان د حکومت په غوښتنه له طالبانو سره تماسونه نیولي او ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي چې د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آخا وایي چې ازبکستان له طالبانو سره هم ښې اړیکې لري او مثبت رول لوبولی شي.
افغانستان د سولې په پروسه کې یو لوی غوښتو څخه چې سیمه ایز اجماع هم راوستلی سي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورسره رسیدګي وکولی سي د سیمه ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح هغه ازبکستان وي. پخوانۍ تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی و. نو اوس هم مطمئن یم چې د دې منځګړیتوب به یو مثبته نتیجه ورکړي.
افغان او امریکایي چارواکي هم د افغانستان د مسئلې په حل کې د ازبکستان رول مهم بولي او له همدې کبله په دسمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تاشکند ته لاړ او د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرې وکړې. ازبکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار روستای سفر هم په همدې لړ کې کڼل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له حمدالله محب سره په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر او د غراز د امریکا له ځانګړي استازي سره د خپلو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړل. د وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او باور لري چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو پرته د سولې د ټینګښت لپاره بل لار نشته.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادۍ رادیو.
سبا د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې پر دې غږیږو چې ښځې د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ننګرهار ولایت کې پر یوه ساختماني شرکت د چهارشنبې حملې ته کتلي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه ای بی ای شرکت د جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې و چېرته چې افغان او امریکایي ځواکونه ځای پر ځای دي. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی د امریکا له استازي سره په قطر کې د سولې لپاره په خبرو بوخت دی. دې ډلې د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د چهارشنبې په حمله کې لاس ترلودل رد کړي. د نیویارک ټایمز په وینا داعش ډله په ننګرهار کې حضور لري او فعاله ده او په دغه ولایت کې ګڼ شمېر حملې کړي دي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په افغانستان کې وروستي سیل ته پام کړی چې ګڼ شمېر تلفات او زیانونه یې اړولي دي. د ورځپاڼې په وینا په وروستیو اووه کلونو کې افغانستان په تیرو څو ورځو کې له تر ټولو بد سیل تجربه کړی. په مقاله کې راغلی دي چې تر وچکالۍ وروسته وروستیو سیلو سلګونو کورو ته زیان اړولی دی او ملګری ملتونه د مالی ملاتړ د نشتوالي له کبله له بیرې سره مخامخ سوی دی. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکي توبي لنزر له قوله لیکلي چې پر اروپایي کمیسیون یې په افغانستان کې دې بحران ته د نه لاسرسي له کبله انتقاد کړی دی. ښاغلي لنزر ویلي چې په افغانستان کې 14 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري او 3.6 میلیونه کسان تر قحطۍ یو ګام شاته دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال وایي دې ادارې د افغانستان لپاره د 612 میلیونه ډالرو په ارزښت د مرستو غوښتنه کړې وه، خو تر فبروري میاشتې پورې یوازې 3% مرسته ترلاسه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې همداراز د باران او سیل د زیان په اړه لیکلي چې په کندهار، هرات او فراه ولایتونو کې په دې موده کې تر ټولو زیات زیان اوښتی دی. د ورځپاڼې په وینا تیر کال په افغانستان کې تر ټولو مهم مرسته کوونکي هیوادونه امریکا، برتانیا او اروپایي کمیسیون و، خو سږ کال له افغانستان سره د کافي مرستو ژمنه نه ده سوې. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیل له کبله اوښتي تلفات او زیان ته په کتو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي چې تمویلوونکي په فوري توګه باید خپلې مرستې اعلان کړي چې د بحران د پراخېدو مخه ونیول سي.
محکمو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې په افغانستان کې د وروستیو سیلاونو او د غراز د اوښتو زیانونو په باب واورېدل. تیره ورځ د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت او وزارت چارواکو په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې وروستو سیلابونو او واورې د خوېدو له امله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر 950 تنو ته رسېدلی، 950 تن مړه شوي او 103 نور هم ټپیان دي. وروستو سیلابونو د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو ته ډیر درانه مالی زیانونه هم رسولي، تر ټولو ډیر په کندهار او هلمند ولایتونو کې. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی بیا وایي چې د افغانستان په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې په زیانمنو خلکو د مرستو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اورئ.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له راوتو وروسته ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي چې د افغان حکومت تر څنګ سیلاب ځپلو ته د مرستو رسول پیل کړي دي. د دغه سازمان ویان وحیدالله امانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کندهار او فراه په ولایتونو کې پر سیلاب ځپلو خوراکي مواد ویشلي او په نورو ولایتونو کې د زیانمنو شو سروې روانه ده.
مونږ تر اوسه پورې د افغانستان د دولت سره په پوره همغږۍ د نورو د ملګرو ملتونو د نورو ادارو او هم د محلي ملي او بینالمللي انجوګانو سره په پوره همغږۍ او همکارۍ اوسه پورې د 525 میتریک ټنه نه زیات مواد کندهار او هلمند ولایتونو ته رسولي دي. نو مونږ د نورو کسانو دپاره هم آمادګي لرو، چمتو یو.
خاغلی امانی وبل په دغه مرستو کې غوړی، حبوبات، ایوډین لرونکي مالګه، دارو او انرژي لرونکي بسکټ شامل دي او د دوو میاشتو لپاره هر کورنۍ ته ورکړل شوی دی. هلمند، فراه، کندهار، زابل او هرات هغه ولایتونه دي چې سیلابونو پکې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په روانه اونۍ کې د طبي پیښو پر وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت وزارت هم څلورویشتو ولایتونو کې د سیلابونو او روغتونو له امله خلکو ته د زیانونو د رسېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویلي چې د داشان استراري حالاتو لپاره په ولایتي ګودامونو کې خوراکي مواد، خیمې، کمپلې، پوښاک، د پخلنځي وسایل او دارو ساتلي او پر زیانمنو شو به وویشي. د دغه وزارت مسؤلین وایي تر اوسه له زیانمنو شوو 2550 کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې شوي دي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمي د حکومت د مرستو تر څنګ د خوړو د نړیوال سازمان مرستې اغېزمنې ګڼي.
اگر مؤسسات امداد رسانه به امداد با ما همکار نبود،
د بوبل که نړیوال مؤسسې له موږ سره همکاري نه وي، له دغسې بحرانونو سره مخ کیږو او موږ ته یې پر وړاندې ځواب ورکول ستونزمن تمامېږي. همدا مؤسسې او په تېره ډبلیو ایف پی دی چې له مرستندویانو فنډ اخلي او له موږ سره همکاري کوي. ښاغلی عظیمي وایي کومې مرستې چې په دې وروستیو کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د برطانیې د سفارت لخوا شوي د همدغه سازمان لخوا ویشل شوي دي. خو په ولسي جرګه کې د زیانمنو شوو ولایتونو یو شمېر استازي ټینګار کوي چې دغه مرستې کافي نه دي او باید ډېرې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمنځ راولاړ شوي کړکېچ په ترڅ کې د دواړو هیوادونو پوځیانو یو ځل بیا ډزې سره کړي، خو بل لور ته د نړۍ یو شمېر هیوادونه هلې ځلې کوي چې د دغو دوو په اټومي وسلو سنبال هیوادونو ترمنځ کړکېچ راکم کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د دې سربیره چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د کمېدو په خاطر ډیپلوماتیک هڅې روانې دي، هندي او پاکستاني پوځیانو په کشمیر کې یو ځل بیا پر یو بل ډزې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون دغو ډیپلوماتیکو هڅو ته اشاره وکړه او ویې ویل د ډیپلوماسي شخصیت روانه دي، متحد ایالاتونو ډیر مهم نقش لوبولی، همداراز نورو هیوادو. اجازه راکړئ د چین نوم واخلم، روسیې ته اشاره وکړم، سعودي عربستان ته، نورو دوستانو ته لکه ترکیه، اردن، متحد عربي امارات، چې د ډیپلوماسۍ له لارې یې هڅې کړې دي چې حالات بهتره شي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د دغو دوو ګاونډیو هیوادو ځواکونو پرون چهارشنبه یو بل تورن کړی چې لومړی ډزې یې په درنو او سپکو وسلو پیل کړی دي. تر اوسه د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وروسته تر دې زیاتې شوې چې د فبروري په 14 د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر 30 ډیر هندي سرتیري په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شول. هند تور پورې کړی چې په دې برید کې پاکستان لاس لري. خو پاکستان دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې میشته جیش محمد ډلې د دې برید مسولیت منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د سیشن بی پورس ویل چې هند د جیش محمد د ډلې د یو شمېر مشکوکو کسانو نومونه ورسپارلی دي او د دې ډلې د څلور څلوېښت تنو د نیولو خبر ورکړ چې په دې کسانو کې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم سلیمان خان په همدې ورځ خبری غونډې ته وویل که چیرته ډیر شواهد ور وسپارل شي اسلام آباد به نوري هڅې هم وکړي. د فبروري د څوارلسمې نېټې له برید وروسته هندي الوتکو د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یو شمېر سیمې بمباري کړې او پاکستان دوی هندي الوتکې وویشتې چې د یوې پیلوټ یې هم اسیر کړ او بیا یې هغه د ښه نیت په دود بیرته هند ته وسپاره. په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ وروسته تر دې بیا ډزې تبادله شوې دي چې د دغو دوو هیوادو ترمنځ ریل او بسونو بیا تګ راتګ پیل کړی. په اټومي وسلو د دغو دوو سنبال هیوادو ترمنځ وروستی کړکېچ له 1999 کال راوروسته تر ټولو سخت کړکېچ بلل شوی دی. په 1999 کال کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر ته پولیس ځواکونه استولي وو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ راهیسې پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه هند ته او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. تمه ده چې سبا د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. له 5 یو ورځنۍ لوبو څخه تر اوسه یوه افغانستان ګټلې یوه ایرلند او یوه د باران له امله نه ده شوې. له سبنۍ لوبې پرته به دواړه ټیمونه یوه بله یوه ورځنۍ مسابقه هم وکړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته خبرلاند ته دغه څرګندونې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنگي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاق کوي. بنیامین نتنیاهو پرون په حیفا کې د خپل هیواد سمندري ځواکونو ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ایران اوس هم په پټه غواړي چې تیل وپلوري او د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې هم ورته هڅې کولې. په کیف کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر له اوکراینی چارواکو غوښتي دي چې د اداري فساد پر ضد ځانګړی څارنوال له کاره ګوښه کړي او په اوکراین کې د فساد مخه ونیسي.
دا ژوند رنګونه
کلیزه یا سالگیره هغه څه ده چې د تفریح او ساتری لپاره غوره بهانه کیدلی شي. د ژوند رنګونو کې مو د کابل اوسیدونکو بی بی امنه سره په همدې اړه خبرې کړې دي. کله چې راته وایي چې د کلیزې په اړه مو نظر څه دی؟
سالگیره خدای یو څه تسلی ساتری کی یو د نکې کاخلی امغه راوړي امو څوک سدی په مکور کې امغه یو مفلک نیسی امغه تکا کوي یو ساتری ده نو یو سایل ساتری ده او د سړی روحي هم د ستازه کیږي د سړی زلم خوشاله کیږي.
تاسو په کور کې د چا سالګیره نیسئ؟
دیمو په کور کې دیمو د لیوره ایوانان چې دي هر کالی د هر یو سالګره یې جدا جدا نیسئ. نو پاتې سو لیور مې څه ده داسې ډېر داغه ده او هم همداسې د خپل سالګره نیسي همیشه د خپل د واده سالګره نیسي. نو پاتې سو خورایي نمې نیسي.
بیا تاسې څه رقم توفي ورته اخلي سالګره کې؟
توفي نو بیا نو نظر پسند د سالی وینو که ایوانی خو هغه د اطفال ته یا کالی یا اخلو یا توپ یا مقصد یو شی ورته اخلو سامان د بازی که بیا لوی نو بیا لوی شی ورته اخلو یا کالی او یا خنقاق یا شی ورته اخلو بیورو یا تکه.
خپل سالگیره دی نیولی ده؟
نه.
ولی
خو نه در زمینه نه در مسایت سوای سوی میسوا
او دی بچو دی؟
دی بچو می اما وره لور می نیسو ما دونی لور می نده نیولی.
ایتا با خپل سالگیره دی چوم را دی خواهی گیتی دی او چه سالگیره تلارسی؟
دی ما والا خواهی که چونگه نه لور سما یه گورم سایل بکم که نه معمال تا احساسات می تیسی.
معمولا دی تاسی پا سالگیرو کسی تا وردی بیادی سی سایل ساز بدلی شایل؟
و هر شرقه مثلا دیری داریه وحی گدی کی سره خواندن دادی کی دیدی بیا ساز محفل نیسی سی بوتل کی نیسی یا کور کی نیسی یا سیستم گدی مقصد خپل سات سره تیری
هتا په نظر سالگیره کی ډیر مصارف دی کلک په خپل توان ته مقصد وسی
نه نو لیکن هم دومره چې به ما خپل نو څو نفر اسې دي سات تیزی نو څه ډیر غزاف مصارف خو کنه ده اما یو لور میده فقط دغه دیش پیس زدم یو کی کاخلمه چماغه 2 کیلو اما غد لیور کور می خپل می عمل تر ټول سن خلاص سال گرایده دا کوي خلاص یې کړ
داود ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پات رسیدي خو ازادي راډو او ری د سهار لو وجود مخم تر او بجو بل خبرونه بل خبري مجله زمو همکار ستار فروغ مختوري زنوري اسنوري لتاسو جذوارم فروغ خبرونه خلاص
تشکر نوري صاحب.